ما خوش، خدا نگهدار.
دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدای تبارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړی او ویلی دی چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره د اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمیر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عام غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحات او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا کنن او ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤلی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمیر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو او لامل یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمیر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته ویلي استولې چې لمخې نیت لري د هارورډ پانتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې د غلیګ د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې پورز ټولو فدرالي ادارو ته لیږلې او هغوی ته امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتی مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پانتون استادان هم پکې شامل وو په دغه پانتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبول کی کدرمنه وګړه رئیس کون کو صاحب رشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف پاس پم دی ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوستاهله د چې تاسو ټول کدرمنه وګړه رئیس کون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می ورځ د کون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست او هم لوست نو هله د چې د تیر ورځې لوست نه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست اماده کی ولري کدرمن زکان کوز مرسته سو دنم رزی او هم لوس موضوع قیمتي دبر په حق لدا کتاب صفاله یو شپتی من پیل بهتر اتش پتی مسی پیپری هم درنګ از مرسته سو دنم رزی در سیاه ده بیم هغه موضوع کانی چنن رز به مرسته سو تر بحث لاندې ولرو عبارت تل لمړی قیمتي بری دویم د قانون او انرژي د حالت سره نه ده هغه دوی مهم موضوع کانی دی چنن رز به مرسته سو پلوست کول ولو په حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کړو نو ستاسو د ټولو کدرمن او ګللی زکان کو د پراته وجو دکټ په هله ما هله د لوستر پیپری رسر ملتیا وکړي او یو خوش او گلاریز دکن که در لسته پیل پشه بو که لمره مراتاسو قیمتی دباری پیشنو لکه سرنگه چه مراتاس رو پوهی رو قیمتی دباری عبارت للال، یاکوت، زمرود، الماس او دست نور دبر سخه دهی چه کم چیز مر پگران هیوار افغانستان پا بیلا بیلو برخو که پا پیراخ کاجه سر بیده کیر لکه سرنگه چه از مر گران هیوار افغانستان 15000 کلن تاریخ لری نون لطبعی منابیو لپلو سخه یولوش نمونو هیوادونو لجملو سخه شمرل کیشی چنین برز با مراتاس از مر گران هیوار افغانستان قیمتی دباری او پیشنو لمره په لومړي کې مراد تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې ل نور تیجو یا هم د نور ډبرو په پرتله سره یو ل کلکو ډبرو ل جملو څخه شمیرل کیږي چې ټنګوالي او رونه ډول ډبره ده چې له همدې مده دغه د کلکوالي او ټنګوالي له عمل څخه د الماس څخه د شان په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څرنګه چې مخ یادونه وکړل یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شان په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کون کو بل هم لجبر دی چې لجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر په خوا رئیس هغه څلور زره یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 22 سیمو او زیرمو سیړنه سارس په لکه چې دغه د 22 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکو او د ګټې اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړی درجه لاجبرت د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی او لجبر شدید رو نزکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډیری قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لجبر په 3800 کال مخکې رئیس سوري او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه تر 300 ټنه پورې لجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي البته درنه زکون کو لجبر چې یو زینتي ډبره ده د لجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي د لجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والیو د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي حتی نارنه هم په خپل انګشتران کې ترې استفاده اخلي او هم چې نن درنه د کون کو لجبر په هان شي یا هم لجبر اخیستون کې کسان چې دی عموما د لجبر پر څو برخو باندې ویشل کیږي لجبر ته 15 ډوله د پکی ورکړي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لجبر موجود دی د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حق له بلوچي لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګدک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخت ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. کچیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه په شکل کې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په فنی او عصري بڼه ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی اوسئ د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولو. لکه څرنګه چې په تېره لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهار پورې پراخي ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایسته شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې شدید نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانونه په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هېواد پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې سب شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی او همشارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په پخوا یې رایستل باندې پیل شوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او جکردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د 3-4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کون کو بله برخه هم د اوبو او باد او لمر په باره کې ده، چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه باد او لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري، چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ استاذ د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي. بادونه هم درنو ځکونکو، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچېرې موږ تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او د سنور دي. کچېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی وکړو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړي. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو، همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یت سوي دي چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو، موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځنې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم څنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل دي تر څو موږ تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ تاسو ته برابر وي، او ځینې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ، او سیږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي، او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې د نسپانو ندی چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي، او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کی؟ الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو که درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندې مې سم زده کړی به او په سپو سی او سیږي بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات مقبول کی قدر منو کولای سکون کو زبر شنا غم فاری وزر به هم تاسو ټول تشرف پاس پیمانت ولسم ټول دی جغرافیا مزمن او هم لوستا هیله د تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چم مو پتن می خو سکون کو وس هم را ګر زو د خپل نو لوست پر لور منیز مرستا سو د نن وزي او هم لوست در سی اهداف هم هغه مذاکرې چې نن وز به مر تاسو پر لوست کی ولولو عبارت ل لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکه پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات دي بایسکل دي موټر سیکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي منی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داس نو ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احتراز سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي او موږ او تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسمه حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سمې کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ چې کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورت یو ډېر مهم او ګټور وسیله له جملو څخه شمېر کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو ځکوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړ کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم چلند په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو ځکوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کندو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نن یې وځي دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن سي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې د په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه به دغه بایسکلونه نیولې ده چې په شار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکوونکو بایسکل چې زموږ هیواد لمړی ځل چې بایسکل غلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منی مایه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کاوه چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ د مرونو ګلالي د کوونکو موږ تاسو ته د پرې ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسهم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق له معلومات لاسته راوړو. کدر مرونو د کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې موږ تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1400 پنځه اتیا مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې وو د دوغو شمېر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لکو اول زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځوس زر او دیارلس ته دی. البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته په نښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه یې تاسو ته په جدول کې په نښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اراده شمېر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیم لمریز کال کې څلور لکه وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې شپږ لکه وو نه شپېته شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې وو درنو زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته شو چې په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې اته لکه وو اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سره شولې دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړې دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وي دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولای شئ په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه کړه، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لوی لارې پیژنو. لوی لارې څه ته ویل کیږي؟ خو ځکه کوونکو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط اوسي، چې که ټولنیز چارې موجود اوسي، چې که صنعتي تولیدات اوسي، چې که کرنیز محصولات اوسي، دا ټول پر لوی لارو پورې مربوط دي. د لوی لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لیوځي څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لارې موجودونه اوسېږي، نو دا ټول کارونه به په سل فیصدي کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دي ته ضروری ده چې باید لوی لار څخه استفاده وکړي همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له عمله څخه ارزښناک خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالي اوسېږي ککلی اوسېږي یا هم ښار اوسېږي د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سیجه محصولاتی کش موجود وو سیجه او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو نو موږ او تاسو دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو ست کون کو د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پچاهی په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت وحال کی په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او هم چنان دغه مسراتي کرجه ته زیاته پاملرنه وسپله تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او هم چنان وکولای شي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا ویرامینځ سپولې تقریبا د هیواد 15 سرنه بودیجه چې ود د غلارو په جوړولو باندې ولې کېدل چې 2500 کیلومتر څخه زیات کې رشيوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړله چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولویلارې چې جوړ شوي وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شوې چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویلارې چې بیا هغه له منځ څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پیش شوه نو درنو ځکه کوم ژوندۍ سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سی ویلي یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی د سنو چې هم خاص مور په هیواد کې د لوی لري چې پر دوو برخو ویشل سی وی او عمومي ډول سره کې چیر موږ وایو لوی لري چې پر دوو برخو ویشل سی وی یو چې دی حلقوي لري دی او بل چې دی بله بیلی او پریشی ویلاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دی حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبی نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمی دایره یا هم بیزوی ته ورته دایره په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنه بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دي ته حلقوی لای ویل سو او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لوی لارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې تر څنګه د مرمنځ د کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې شې دي د هغو جملو څخه یو د هیواد شمالي لوی لار ده دویم د کابل د ترحم لوی لار ده دریم د کابل او کندهار لوی لار ده څلورم چې دی د کندهار او هرات تورغونډي د چې په خوانی کرغه تپه هم لوی لار په نام سره دی چې بل د هرات اسلام قلعه لوی لار ده د هغه څخه ورسته د پلیغمبري او شبرغان او پاریاب لوی لار ده د کابل خوست لوی لار ده او اخیری نه چې د کندوز او بدخشان شان لوی ویلاری دي چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ان ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي نو درنو ځکون کو در دې دم پر موږ تاسو ته هیواد نزینو لار په حق معلومات لاس تر ورو د لوس په دې برخه کورنۍ دند ته چې د افغانستان د یو سو لوی لار نمونه واخلي دوی ام لوی لاری پر څو برخو شې نو درنو ځکون کو تاسو ته نو رسلوس پر هم دې چې بین پایتل سیری شو وخت لا پما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم کی لوی احترامات مکبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غفار یو زری مهم تاسو ټول ته شرف واس ما د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوستم یله د چتا ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړو صحت مند او سر یاد صحت جامع وو پتن می درنو ز کون کو د چیز مرستا سونن رزی په ول سم ټولګي کی اتم لوستینو هله د چتا ټول بد تیر رزلسنه په پراو د کی کړه ول سره زکړی وو سر یاو نی ولستا چمتو والی ولری خو ز کون کو نن رس په اتم لوست کی مرستا سو درسی موضوع چي د افغانستان افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویې من پیل بهتر اتابعی بسی پی پری هم درنگا نن ورځ مو راستاسو درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مو راستاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت، دویم لاسي سنیا، دریم ماشینی سنیا، څلورم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مو راستاسو په لوست کول ولو او په حق له به یې په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې صنایع او د هغوی اهمیت پیژنو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، صنعت په خپله یو تولید کوونکی فعالیت دی، کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره اوس ترې د استفادې وړ دی. موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کېږي او هم د ماشین په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته سوی دی، دغه انقلاب د اتلسمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي، چې لومړنی یا هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کېږي. یا هم موږ تاسو ویلی شو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي، دې ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، کچیر موږ تاسو وایو چې لومړني یا هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي واوسېږي یا هم کرنیز تولیدات واوسېږي، هر څه واوسېږي، د هغوی لومړني شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو، نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کېږي. چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو، هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته، یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي، کوم کتابونه پرتی دي، دغه د دغو اجناسو لومړني بڼه چې شوه او اوس دغه کوم بڼه چې موږ تاسو لسته راوړې ده په خپل صنعتي بڼه ده. صنعتي بڼه څنګه لسته راغلی؟ د دې لومړني بڼه چې وه په خپل یو کوچنی ریشه لرونکي نبات وو چې وروسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کېنستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله، کله چې غټ سو د هغه د غټولو څخه وروسته د دې څخه لرګي جوړ شول. د دغو لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول، نو په فابریکه کې د کاغذ ترې جوړ شو، چې دغه کاغذ کله ترې جوړ شو، یعنی لومړني خامتو کې چې شوه ریشه لرونکي نبات، وروسته د ریشه لرونکي نبات څخه پروسس ورباندې اجرا شو، چې د پروسس څخه وروسته سموده وروسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو، چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځېدي، چې اوس زیات شمېر لیکنې او یو شمېر ټولنیز او اداري کارونه ټوله د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کېږي. حتی زموږ ستاسو د علم ټوله طریقه چې ده د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کېږي. نو دغه په خپله یو صنعتي تولید دی چې د یو ریشه لرونکي نبات څخه موږ تاسو ته لاسته راغلی دی. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، د صنایعو بیا په تیر بیان دي د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ ستاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی، ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمېر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي، نو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی. یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلی دی. په همدې توګه سره که چیرې موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي، چې د صنایعو په تیره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼه ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي، هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرې پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي، لکه مثلا کچیرې پاش دي، لکه غالۍ دي، لمسی دي، ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار په لرول سره د صنایع او د هغوی ودې ته د شه زمينه چمتو کړې ده، چې د کچيري حکومت دغه برخه ته له هم زیاته پاملرنه وکړي. نو د مرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي، دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د دې ترڅنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوند لرغونو زمانو راهیز څخه د کورنۍ او اړتیا او بهرنۍ سوداګري اړتیا د پرکول لپاره زموږ او تاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند اړتیا وړ توکي برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو چې سوچ د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي یو په واسطه سره پرکولی، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویشتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به او هم د دې ترڅنګ دریم چې کانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه و چې کوم تولیدات له لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلي، د هغو له جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل. او هم چې نن هغه لاسي صنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالي اوبدل نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه چې دي زموږ له تاسو څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې هغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمخته ولاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او وروسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د سنور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل. چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پرمایسته کې دوه سره کې واده مایسته راغله او پرسوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوې بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې ترنو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي ترڅو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرو تاسو دې ته متوجه اوسئ، لکه څنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړل په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرو تاسو ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پنګ اچونې لکه بل څه خند او ځان دی پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې شتدي او یا په خوابي هغه ټول لمیز څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت په پیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. کدر موږ زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي سیړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي سیړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوی چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سره رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاری او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي، او د هغوی د دو دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه به خبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچېرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول، او هغو ځایونو چې ښکلې او تاریخي ځایونه به وو، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي، د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي، او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتي دی، یا هم یو لویه سرچینه جوړه کړې ده، او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم عیادي سرچینه چې ده په خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخه کړي، دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توب له مخې څخه د پخوانی ودانیو، ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک وه، چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه، چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله، او په دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وړ کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار د درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه، مجسمې، هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي، تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو، او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي، هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی، چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که در مونږ د کون کو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمیر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوی و په پخوا وختونو کې په میلیارډونو ډالر باندې محاسبه شوی دی، چې د هغوی په باره کې مرتبسته یو جدول په کتاب کې راکړی دی، چې د هغه جدول له مخې څخه مرتبسته د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال، په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم، ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم، توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور له قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، لیست کوم کو هله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تنوي زوی بلش نه خواري او زلبه هم تاسو ټول تشرقاس مې ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر منو زده کوم کو د تیر ریزولوشن په پراو د کې ټول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تمام مده کې ولدي. خو وګړو، لیست کوم کو وس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو لوست کول ولو. عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ کوم کو زما تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی لاند د هوایی ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایی ترانسپورت و پیژنو او همچنان هوایی ترانسپورت زموږ په هیواد کې داخل و پیژنو. ورځ کوم کو هوایی ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر مر تاسو غواړو لوي هوا د څخه او بل هوا د سفر وکړو، یا هم لوي هوا د څخه او بل هوا ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې مر تاسو لرو غواړو لوي هوا د څخه بل هوا ته انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کو، نو پدې کې مر تاسو ته تر ټولو اسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایی ترانسپورت دی چې مر تاسو په عام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لرڅه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمام میږي، ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم کې مچدي ګران تمام میږي، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایی ترانسپورت لپاره څه ټینګوالې سو هغه کې چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو سیږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې وو سیږي هغه مشکلات موږ حل ولای سو. تجارتي او نظامی اړیکو موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایی ترانسپورت لپاره سره نیولای سو. همدارنګه له دې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخي د دې سکتور ودیته ډیر فامله کې ویزه کې د دې ډیر ځات مصرف کوي نه پاب دي خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډیر ځات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو عام اصطلاح سره هم کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایی ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایی ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې د څنګه غرونو ځکه کوله کسانه چې موږ تاسو ټول په هیجو زمر غره په افغانستان یو قرنۍ هواد دی کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوی ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې پر دې سربېره زمر د هواد په وچه پوری تړلو هوادونو له جمله څخه شمیر کیږي چې د لوی لارو غوزول او د خلکو د اړتیاو ته جواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونو او دشتي او پرتې سیم پکې موجود دي نن زمر هواد نس کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته جواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی، دا کچیر دې هم د لوی لارو ته جواب نسی ویل. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد لوی خو څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنی د زموږ کوم هیواد ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته توجه وسیږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خواو څخه د وچ په واسطه پوشل شوی دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لور څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیل بیل جغرافي سم هم بیرته ویشل شوی دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخ څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نور پالیا چې د ډرونز د کونکول الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او وړلو کې ډیر لرغونی توف نه لري، یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردی د پالیت پیل چې د ډرونز د کونکو په 1416 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهي په دوره پوری په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاش کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پوری ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1416 مریض کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنی د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسرګي دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل نقل کې په 1416 مریض کال کې په پالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې تریست پاده کړل. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او د ګرونو په حق معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زده کوونکو هوایی شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. در قدرمنو زده کوونکو ملکی هوایی ریاست په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 لمریز کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه سترې موسسې مرتاس درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او منوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونه جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رابلیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پاکي نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. ترمنه زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1319 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1319 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1319 مریز کال کې بیا پرته د دې کار پاتې ورسېږي یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دغه کار فایده ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خراب ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څنګه تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ شو چې کله 1300 یم مریض کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسول چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال شو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندو اوس جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او فراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشت ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه فراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1319 مریز کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل ترمینال مخابراتي وسایل او د سنور ټول شان باندې سمبال دي کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سمبال دي. نو لاند کچیر موږ تاسو وایي په 1319 مریز کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونمول شو. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لري درلودنه. نو موږ تاسو په لنډه سره ویل سو درنو ځکهونکو د هیواد هوایی شرکتونه چې دی یو په خپل اریانا افغان هوایی شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم شې دی هوایی خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دی چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د هوایی ترانسپورت په اړه معلومات ترلاسه کړل چې اوس سی او سی جو سم معلومات تر لاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او کنکشنز په باره کې معلومات لاس تر راوړو چې اړیکی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکی پیژنو. اړیکی د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورډ کې او رسولو یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابېل ډول وسایل څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیلابېلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني سپو په واسطه سره د فضا لارې نورې سپې او نوري فایبر په واسطه سره نښلوي چې د راډیو او نوري سپې به په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیش د هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونه وردي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې دزمکي تمځایونه مصنوعي سپورمکي په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د لوس په حق معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي. دوه د هیواد هوایي شرکتونه